السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شي د مازیګر سلور بجې دینن د خالی ورس او د 2000 شلم کال د فبراير لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. او روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر راپورونه لرو. 19 پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غوښنه هم لرو او اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ همکار ګل ایاس نه خبرونه.
لومړی د خبرونو سره ټکی په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین د پاکستاني وګړو نه راویستو په حکومتي فیصلې نیوکې کړې. د شمالي وزیرستان ترانسپورټرانو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج ته دوام ورکړ او د صحت نړیوال ادارې په حکومتونو غږ کړ چې د کورونا وایرس په اړه جدي وسی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستاني وګړو نه راویستو فیصله غندلې ده. پرون په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې اپوزیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه په چین کې میشت ټول پاکستانیان خپل هیواد ته راستانه کړي، ځکه چې کورونا وایرس په هغه ټول هیواد کې خور شوی دی. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند سینټر عثمان کاکړ غونډې ته وویل چې په چین کې شاوخوا 8000 پاکستانیان دي او باید حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانیانو هیواد ته د نه ستنولو په فیصله ولاړ دي. د صحت لپاره د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې په چین کې میش پاکستانیان په ښه حال کې دي او د وایرس ځپلي زده کوونکو صحت په ښه کېدو دي. د زیاته کړه ځینې کسان یې د کورونا وایرس په شک د څارنې لاندې ساتلي ول، خو تر اوسه پورې د دې تصدیق نه دی شوی. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي، ځکه یې د کورونا وایرس په اړه په روغتون کې یوه ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلي دي. د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په قمبر سیمه کې یو تن د وینې نمونې نور تشخیص لپاره پیښور او اسلام آباد ته لیږلي دي او داسې ګنګوسې ناسمې دي چې دا د کورونا وایرس ځپلې دي.
کہ یہ ہے بایو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چہ دا تن بایو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چہ مونگ سرا کوم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چہ دا کوم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے.
دا وقت پا سواد کے 28 چینائی انجینئران پا بیلابیلو پروژو کار کبی. د شمالي وزیرستان میرامشاه او میرالی ترانسپورټرانو په فوزي عملیاتو کې د شوو توانونو د سروې او د معاوضه غوښتنه کړې ده او خپل احتجاج ته دوام ورکړې. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال بیګا مشال ډی تویل چې په فوزي عملیاتو کې د ګاډو بارګینونه ګاډي او ودانه ویجاړې شوې دي.
د اپریشن سربیازب نه د وزیرستان خلتا په کورونا په اړه نقصان ورسېد. د ترانسپورټ یونین نن وروتلی موږ نن د خپل حقوق د پوره هر دروازه ټکوي.
خدا خیبر پختونخوا د ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاد محمد وزیر مشال رډي ته ویل چې د سیمه ترانسپورټرانو غوښتنې په پام کې دي او ډېر ژر به دا مسله هواره کړي. بلخوا د میرامشاه دوکاندارانو د 15 ورځو احتجاجي ناستې وروسته په پیښور کې احتجاجي پرلت اپیل کړی دی چې نن یې درېم ورځ ده. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو دوکانونو معاوضې ورکولو لپاره حکومت خپلې ژمنې سرته ورسوي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په واهان اخار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. جاوید قائم پرون مشال لیدو ویل چې له واهانه یې د زده کوونکو د لیږد په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او وزارت ځینې اندېښنې لري. دې زیاتوي دوی په واهان کې د افغانستان د زده کوونکو له حالته خبر دي، خو د ځینو ستونزو له وجې افغانستان ته د هغوی لیږد ځنډولی دی. د کورونا په نوم وایرس په لومړي وار د چین له واهان خاره خپور شوی و. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو ته غوښتنه کړې ده چې په خپلو سیمو کې د کورونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه دا اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوې. چین خبر ورکړی چې په هیواد کې 1,091 تصدیق شوي کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا په 2002 او 3 کال کې په هیواد کې د ساده یوې ناروغۍ سارز د کیسونو خپرېدو پرتله زیات خراب صورتحال دی. د صحت نړیوال ادارې په چین کې د زیاتو کرونا او وایرس کیسونو د تصدیق پس روانه ونې نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. ادارې اندېښنه ښودلې چې د چین بهر کیسونو کې له یو انسان نه بل ته دا وایرس منتقلېدای شي. په بیجنګ کې د ادارې او چارواکي خبرالون ته ویل چې هیوادونه باید د وایرس ممکنه خپرېدو ته تیار اوسي چې څومره زر کېدای شي د وایرس تشخیص ورکړل شي. که چېرې داسې ونه شي نو دوی باید په خپله سیمه کې په وایرس باندې کنټرول ته تیار وي. برتانیا په رسمي ډول تیر شپه له اروپאי ټولنې وتله. برتانیا و 50 بخنه غواړم وسل ویخ کلونو روستو له اروپאי ټولنې بهر شو. اروپאי ټولنه د نړۍ تر ټولو ستره اقتصادي ټولنه ده. درېم کال مخکې په برتانیا کې د ټول پښتنې په ترس کې 250 کې له اروپאי ټولنې څخه د وتلو غوښتنه وکړه او 80 ورسره مخالفت وکړ. د برتانیا په سترو ښارونو کې د ټول پښتنې پر مهال له اروپאי ټولنې سره د پاتې کېدو لیوالتیا وه او په وړو ښارونو کې یې له اروپאי ټولنې څخه د وتلو د انګلستان او ویلز له اروپאי ټولنې څخه د وتلو ملاتړ کړی خو شمالي آیرلینډ او سکاټلینډ د پاتې کېدو غوښتنه کړې وه. برتانیا به اوس د اروپאי ټولنې له پاتې وشتو غړو سره د سوداګرۍ په برخه کې خبرو ته دوام ورکوي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وایي له اروپאי ټولنې وتل انجام نه دی بلکې دا یو آغاز دی. وروستی خبر امریکایي چارواکي وایي چې په اریزونا ریاست کې انتظامی چارواکو یو تن په دې تور نیولی چې د هغوی په خبره کړې چې دی په عراق کې د القاعده سره تړلې د یوې ډلې مشر و. هغه مهال یې دوه عراقي پولیس چارواکي وژلي وو. په فینکس کې د امریکا د څارنوالۍ دفتر په بیان کې ویل چې د 20 علي یوسف احمد النوری په 2008 کال کې د عراق په فلوجا سیمه کې د عراقي پولیسو چارواکو د وژنې پلان جوړولو په سر په دغه هیواد کې مطلوب دی. په بیان کې ویل شوي چې عراقي جج د نوری د گرفتاری وارنټ هم جاری کړی وو او حکومت یې د امریکا انصاف له محکمې نه غوښتنه کړې وه چې دوی ته دا وسپاري. دا د مشال لري خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال لري همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1550 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ اتیا پیسې او 201 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1020 روپۍ او 1020 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ او 240 روپۍ دیرش پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 15 پیسې او 140 روپۍ 15 دیرش پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 203 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې په واورې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د حکومت پر هغه فیصله نیوکه کړې دي چې پکې ویل شوی دي لا چین خپل وګړي نه راوباسي. بلخوا په سوات کې ډاکټران وایي د غلطې د یو تن د وینا د معاینې لپاره اسلام آباد ته لیږلې ده خو کورونا وایرس تصدیق پکې نه دی شوی.
چې مونږه خپل احتیاطي تدابیر وکړو په سواد کې ردی لپاره داسې قسم سره مریضان یا داسې سره غنه لري ډایګنوز شوي، خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکار ده چې مونږ یو ماسک واچو. یا
د میرامشاه میرادی ترانسپورټران خپل کاروبارونو ته د رسیدلي توانونو د ازادۍ غوښتنه کوي.
میش داسې ای چې دا میش مر نور دي چې دا میش تا دا ژړو فریاد مې دای ور وکنا او میش تا د خپل موایزارو وګ چې بسنه مونوي میش به اسلام آباد تاسو.
او 19 پروگرام جمهوری غګونو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د جمهوری مبارزې په اړه خبري وکړه.
زما د خونه د هرې ګوتې نه نو کې په فایل د باندېشتو په نشي باندې زما د وجود د څوک نه والا تر د دې د دې د فوند پورې زما په وجود له یو وختونو پرېښه.
د مشال سره اوسه تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واورید. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په حکومت لدی لکبل انی وکړي چې وای د کرونا وایرس لکبل لچین خپل وګړي دا وخت نه راوباسي. د کمی اسمبلی ورسته په سېنات کې هم پرون پر دې تود بحث شوه چې حکومت په چین کې د ګیرو پاکستاني وګړو دراويستلو لپاره سبندوبست وکړي. پر دې سربېره پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې 15 ضلع هم حساسه ګرځولي او دا کوي چې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد احمد الله راکوي.
پرون د خالی پورز د سنټ غونډې دوران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مسلم لیگ نون په ګډون د ځنو نورو ګوندونو سنټرانو په حکومت ټکونه په کولو سره وویل چې پاکستانیان خپل ملک ته نه راوستلو فیصله یې صحیح نه ده، نو نظر ثانی دی پرې وکړي. د پښتونخوا میب سنټر عثمان کاکړ وینا وه چې چینایان خو پاکستان ته را روان دي، خو پاکستانیان خپل ملک راتللو ته نه پرېښودی کیږي. په چین کې 28,000 پورې پاکستانیان میش دي چې پکې د 8,000 پورې زده کوونکي دي. په یاد ملک کې د کرونا وایرس کیسونه مخې ته راتللو وروسته د کرفیو ماحول دی، خلک د کورونو نه نشي وتلی، دکانونه بند دي، ایئرپورټونه بند دي او ټریفک هم بند دی. د چین په زیاتره ایئرپورټونو کې پاکستانیان ایسار دي او هغوی خپل هیواد ته راتلل غواړي، خو پاکستان حکومت خپل وګړي ملک راتلو ته نه پرېږدي. عجیبه خبره خو دا ده چې چینایان را روان دي خو پاکستانیان خپل ملک ته نشي راتللی. که حکومت ته دا ویره ده چې دوی راتللو سره وایرس پاکستان ته منتقل کېدی شي، نو پاکستان کې د سینټرې جوړ کړي او هفته لس ورځې دې دا خلک هغلته وساتي او د پوره تسلۍ وروستو بیا دې ورته خپلو کورونو ته د تللو اجازه ورکوي. د اپوزیشن سینیټرانو د غوښتنو په جواب کې د حکمران ګوند تحریک انصاف سینیټر نومان وزیر بیا د حکومت دیګام تایید په کولو سره د سینیټ غونډې ته وویل چې د کرونا وایرس تشخیص او علاج په حواله سره چین تحقیقات کوي او پاکستان کې خود د وایرس علاج هم ممکن نه دی. که خدای مکړه چا کې د وایرس تصدیق وشو، نو علاج لپاره به یې چین ته بوزو. نو ښه خبره دا ده چې چین کې میش پاکستانیان دې په غیر ضروري توګه ملک ته راوستو نه ډډه وکړی شي. ته ذکر دا چې د جنوري په 1 د روغتیايي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د غیر ذمہ‌داری مظاهره په کولو سره که د چین نخپل وګړي راوستل شروع کړي، نو دا شان په ټوله نړۍ کې دا وایرس خورېدای شي. حکومت فیصله کړې چې کم پاکستانیان دا وخت په چین کې دي، نو د هغوی په حق کې دا بهتره ده چې له هغه ځایه راونه باسو. دې ترڅنګ پاکستان د کرونا وایرس مخنیوي لپاره چین ته تلونکي او راتلونکي پروازونه هم ځنډولي دي. د سیول ایویشن اتارټي جوائنټ سیکرټر عبدالستار کوکر رایټر خبری ایجنسی ته ویلي دي چې 2 فروری پورې د چین لپاره خپل ټول پروازونه ځنډولي او د هغې وروستو به د حالاتو جایزه اخلي، نو بیا به څه فیصله کوي. پاکستانی رسنۍ د چارواکو لخوا لیکي چې د ملک په زیاتره لویو هسپتالونو کې داسې یونټ جوړې کړي دي چې که چا کې د کرونا وایرس تصدیق وشي نو هغلته به یې ساتي. خو ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 ویلي وو چې پاکستان کې تر دې دمه هیڅ څوک د کرونا وایرس نه دی متاثره شوی، صرف په چین کې 4 پاکستانی زده کوونکو کې د وایرس تصدیق شوی دی.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو په دې اړه راځو یوې بلې موضوع ته. پرون په لومړي وار روس هم پخلی وکړه چې په هیواد کې په 2 کسانو کې د کرونا وایرس پخلی شوی دی. له دې وایرس په چین کې د څه باندې 200 کسانو تر مړ کېدو وروسته په نړۍ کې د هیوادونو حکومتونه دا وخت له مختلفو لارو د دې وایرس په مخنیوي بوخت دي. کرونا وایرس چې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د چین په اوهان کې رامنځته شوی وو، تر دې دمه شاوخوا 10,000 کسان اغیزمن کړي دي. د افغانستان او کازاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ویلي چې هغو په چین کې د پلو ګیرو وګړو د راوستلو لپاره کوششونه کوي، خو پاکستان بیا وایي دوی دا وخت په لوګړی نشي راوستلی. راوستلی دا چې ولې په دې اړه تفصیل د اسرار عالم مومن نو.
پلیز
همیں یہاں سے ریسکیو کیا جائے. د پچین کې پاکستانی زده کون کې کبیا سلطان ادا چې له حکومت د مرستې خواست کوي. پاکستان حکومت وایي له کرونا وایرس د هیواد او سیمې د ژغورنې په خاطر له چین خپل وګړي نه راوباسي. خو وهان چرته چې لومبه کرونا وایرس رامنځته شوی، هلته کې موجود ځینو پاکستانی زده کوونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپل حکومت خواست کړی چې زر تر زره دی له دې سیمې وباسي. د جنوري په 1 ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې یو ویډیو کې کبیا سلطان وایي
پاکستان ګورنمنت سے یہ اپیل ہے کہ پلیز ہمیں جلد از جلد یہاں سے ریسکیو کیا جائے.
د پاکستان حکومت زمو خواست چې مهرباني وکړي مونږ له دې ځای وباسي، ځکه چې مونږ دلته کې له ذهني اذیت سره مخامخ یو، مونږ نور انتظار نشو کولای. تاسو ته خواست کوو چې مونږ له دې ځای در وباسي. خیر دی، اول زمونږ وینا ټیسټ کړي او بیا مونږ خپل وطن پاکستان ته ورسوي. مهرباني به وي مونږ له دې ځای وباسي، پہنچایا
جائے، پلیز ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں.
بلخ د پاکستانی وزیر اعظم د صحت ځانګړي معاون او ډاکټر ظفر مرزا د جنوري په 1 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د کرونا وایرس نه د سیمې د بچ کولو په خاطر دوی نه غواړي چې له چین خپل وګړي راوباسي.
اس وقت ہمارا یہ خیال ہے
زمونږ دا خیال دی چې په چین کې زمونږ کم خپلوان دي د هغو په حق کې او په غټه کچه بیا د سیمې او زمونږ د ملک او نړۍ په ګټه ده چې مونږ هغوی اوس راونه باسو.
کہ ہم ان کو اس وقت ایویکویٹ نہ کریں.
د چین په اوهان خار کې د بن پاتې پاکستانی زدکونکو خپلوانو د هغوی د رويستلو غوښتنه کړې. د جنوري پر 13 د کوهاټ په شهیدانو چوک کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د زدکونکو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې زدکونکو دې زر تر زره ورته ورورسوي.
چین وای له کرونا وایرس د موشو کسانو شمیر 214 تر رسیدلې. د سیاست ملي کمیشن بیان د می فنګ د جمعې پورز ویل تر دې د ما په 9692 کسانو کې د دې وایرس پخله شوې. د سیاست نړیوال ادارې د کرونا وایرس له کبله نړیوال بیړنې حالت اعلان کړی. له چینا بهر په شاوخوا شلو هیوادونو کې څه باندې سل کې سونه مخې ته راغلي، خو په دې کې یو تن هم نه دی مړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ته د خیبر پختونخوا د سواد ضلع صحت څانګې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې یو داسې تن یې په روغتون کې داخل کړي چې د کورونا وایرس لرونکي مریض په څیر علامات لري، خو دوی وایي لا یې هم پخلی نشي کولی او د وینې نمونې د ټیسټ لپاره پېښور او اسلام آباد ته لیږلي دي. په سواد کې له کورونا وایرس څخه د ممکنه متاثرینو د علاج لپاره په یو اسپتال کې د 100 بسترو جدا واټ هم جوړ کړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د سوات صحت محکمې لخوا جاری کړی شوی نوټیفیکیشن تر مخه د سوات اوډیګرام سره تعلق لرونکي شپږش کلن یاسر نومیتن چې د پېښې په لحاظ سره انجینیر دی، د شک په بنیاد د کرونا وایرس لپاره ټاکل شوی واټ کې داخل کړی شوی. ډاکټر اکرام شاه په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې سوات کې چینی انجینران په بیلابیلو سیمو کې کار کوي، ځکه دغه ګامونه پورته کړی شوی دي. دوی د رنزور په اړه وایي،
اس کے ساتھ ایک سینسیٹیویٹی ہمارے ساتھ جو اٹیچڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ یہ ہے بائیو میڈیکل انجینئر ہے.
تیسرا ایو حساسیت دا ہم دے چی دا تن بائیو میڈیکل انجینئر دے او ددکار داوی چی مونگ سرا کم میڈیکل شیان وی ایکس رے ایم آر آئی ہغا برابر وی. اس دا معلوم نہ دا چی دا کم شیان پرانستی او کاری پکے کڑے ہغا شیان دا چینا نہ رغلی او یا بل زینا. نو مونگا دا رنزور دا وینی نمونے پی خورتا لیگلی تر سو چی دغا نتیجی نوی رغلی مونگ نشو ویلے چی دا کرونا وائرس مریض دے.
تو ہم اس کو کرونا وائرس کا بیمار نہیں کہہ سکتے.
د سوات الپجر فاؤنڈیشن چې په بیړنی حالاتو کې اولس ته مرستې ورکوي، یو ډاکټر ساحل وای چې اولس کې د کرونا وائرس په اړه غلط معلومات خپریږي. سوات کې په الحال په دغه اړه تصدیق نشته، خو بیا هم احتیاط ښه دی.
اصل کې خبردار چې دا یو وائرل ڈیزیز دی، دا چونکی په هوا کې خوریږي، د دې لپاره ضروری خبردار چې مونږه خپل احتیاطي تدابیر وکړو. په سوات کې د دې لپاره د څه قسم سره مریضان یا د څه سره نه ډایګنوز شوی، خو یو احتیاطي تدابیر لپاره پکار ده چې مونږ یو ماسک واچو، یا که څوک یخنۍ والی یا چاته چا نس د زکام وي، نو پکار ده چې هغه ټایم کې خپل ماسک واچو او بل دا هغه وایرس دی او خواره نشي. نو دا یو احتیاطي تدابیر دی، نور د یری او د خبره زو پدې کې نه نمو.
د سواد ضلع انتظامیه او د صحت محکمې مشران وای چې ټول ملک کې د کرونا وایرس څخه بچ کولو هڅې شروع شوي، او په دغه لړ کې د سواد صحت محکمې هم په سیدو شریف روغتون کې د 100 بسترو واټ تیار کړي چې اوه ډاکټرانو ټولګه په دغه واټ کې د کرونا وایرس شکمن مریضانو درملنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اوریدونکو راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا حکومت کې د واکمن ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي او درې وزیران له کابینې هم لرې کړل شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعلی محمود خان سره کتلي او ورسره یې د صوبې په چارو خبرې کړې دي. بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي اختلافات هوار شوي، حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار شاهین بنیری نو.
د جنوري په 13 نیټه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره وکتل او ورسره د صوبایي حکومت په چارو خبرې وکړې. دا ملاقات وروسته لاغې شوې چې د جنوري په 9 د حکومت لری کړل شو. وزیرانو عاطف خان او شهرام خان ترکه هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو. دا وخت په حکومت دننه سره واندې. په دغه اړه په پیښور کې میشت خبریال علي اکبر وایي چې د حکومت د وړومبۍ ورځې راهیسې د واکمن ګوند د دوو ډلو ترمنځ د وزیر اعلی په چوکې اختلاف را روانو چې اوس نور هم څرګند شوی دی.
د وزارت اعلی لپاره عاطف خان امیدوار او بیا محمود خان مطلب چې وزیر اعلی شو، دا هغه ورځونه دا معامله وختن په وختن باندې را روانه او دا اختلافات وو، نو دا پر وسند کندې ده. تیرو سو ورځو کې د شدت اختیار کړو، کم مخالفت چې وو نو دا د عاطف خان دی طرفه او ډېر په کار باندې راغی او بیا د یو ګروپ جوړولو کوشش هم وکړی شو. نو په هغې باندې وزیر اعظم چې څنګه د بهر ملک واپسي وکړه، په هغې ډیسیژن وشو. هغې چې ونو درې کسان کم عاطف خان، شهرام ترکی او شکیل خان چې ونو دا د کابینې نه برطرف کړ. وجه هم دغه وه چې د ډسپلین خلاف ورزي وه.
اپوزیشن ګوندونو هم وخت په وخت د حکومت په پالیسیو او طریقه کار نیوکې کړې دي او وایي چې د دوی د ذاتی اختلاف له کبله صوبې ته ورپېښې مالی او انتظامی ستونزې نورې هم پیچلې شوې دي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي
اوم کال د روی په اقتدار کې او دا صوبه په مالی توګه باندې اوس دیوالیه ده، انتظامی توګه باندې دوره لویه بدحالی ده چې یو افسر دی سلور میاشتو کار ته نه پرېږي. د بهر ملک میں کم فنڈ رہتا بہو گاؤں کالو شو چاہ فنڈو نے میرا جی مرکز اوم دئی اخبلا قبر خنور کئی صبح چخبل کم دامدن ذریعے رے مردئی دا بدترین گورننس فوج بانے رحم روانی جی دلاس نوزی کیا کہ جب منسٹرو تو گرو کوئی دام منسٹر دا کارکردگی انہوں نے بڑے منسٹری والے ور کی تاسو بی آر ٹی تو گو رہی تاسو بلین تھی سونامی تو گو رہی افسران دئی دا پنجاب نراولی کنسلٹنٹ دئی دا پنجاب نراولی ٹھیکاداران دئی دا پنجاب نراوستی دی.
خود فروری پوڑمبے نیٹا مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی دا صوبے دا اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پا حکومت دننا دا اختلاف او دا اپوزیشن ڈلو لخوا دا خراب حکومت دارے تورن رد کړه او ادعای وکړه چې د نهو یا لسو غړیو د مخالفت لکبلا حکومت د خطر سرا نشی مخ کې دی.
زمان سونا خان دے نو معاملات خو ٹک شوی تی کم دا گروپ انکاسر و گروپ گروپ انکاسر ختم شو چې پرسچا چې پرون کو ملاو شده نا خود روٹین ملاقات او آئی کی زیاد تر چی دے دو زمان شده افلا دا ترکاتی کارون آوالی سرا دا دی فاندنگ آوالی سرا او دا صوبی چی نور کم ایشوز دی ایم ایف سی وارڈ آدا آن سجون رو ڈسکرس چی گئی نالس کسانو خفغان یا مطلب اختلاف کول داری خدا مطلب نه چې حکومت بډی استبلای شي دا خدا غی خپل مسله دا داری خپل فخدا تو بسوي سو بسوي دا څه ایشو ستنه مونږ
د یادونه وردا چې لدی وړاندې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان هم د وزیر اعظم سره لیدلی وو او ورسره په ورته چارو خبرې کړې وي. د دې سره سم د جنوري په شپږویشتمه وزیر اعظم عمران خان لاهور ته د خپل سفر او دغلته د ګوند مشرانو سره د ملاقاتونو نورستو د پنجاب په وزیر اعلی عثمان بوزدار د خپل باور سرګندونه وکړه. د پنجاب د وزیر اعلی سره د وزیر اعظم د ملاقات نورستو د صوبی چیف سیکرټر ټولو حکومتي چارواکو ته هدایت جاری کړي او ورته ویلي چې د وزیر اعلی د معاینه ټیم سره مرسته وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو د میرام شاو میرلی ترانسپورت یونین او برګینونو مشران وای په پوزي عملیاتو کې د دوی بارګینونو اړنګ شوی گاډي سوځیدلی او ماچې ودی چې لکبلې دوی ته په کروڑونو روپو تاوان رسیدلې دي. دوی له حکومت غوښتي چې د دې تاوانونو ازاله دي ورته ورکړي چې ګینه تر اسلام آباد خپل لاریون غزوي. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه او میرعلی ټرانسپورټ اتحادی مشرانو دولت نا ضرب اعظم عملیاتو کې د شو توانونو سروي او داغه ماویزو غوښتنه کړې. دوی وايي عملیاتو کې چې څنګه بازارونه مارکیټونه ډنګ شوي او لس توانی شوي دغه شان د میرام شاه او میرعلی موټر بارګینونه هم ډنګ کړل شوي او ډیرای خلکو ګاډي سوځېدلې مات شوي چې انتظامیا زر د دوی د توانونو سروي وکړي پس ورته ماویزه ورکړي. وزیرستان ترانسپورٹ او بارگین یونین یا اتحادی مشار سید جمال مشال ریڈیو تا وویل
دی اپریشن ضرب اعظم نا دی وزیرستان خلتا پا کروڑینا پا اربینا نقصان ورسے دا ایمیٹ پا بارگینینا شے پا زرینا پا سوینا گاڑی وی لوڑوی پا کلیے شے پا گراچے شے پا سوینا پا زرینا گاڑی تبا شوی دی دی میش گاڑی ورک شوی دی لپتا شوی دی دا حکومت دا اپیل لائی چی میش دا ماویزا پیرا پیرا ماویزا رکلا شی
دا یاد اتحادی نائب صدر ملک محمد رسول وائی نه یوازې میرام شاه او میرعلی بازارونو بارګینونه بلکې په کلو کې هم د خلکو گاڑی د عملیاتو په دوران زیانمن شوی خپل توانونو ازاله غواړي. کانی په خبر اسلام آباد ته هم په احتجاج زی
وړی کژن کای چې مر ته جوړی خو خامہ خپ لور شه صدام را ویر کو اژن کای په غلا شي میش داس یی چې دا میش مر لور دی چې دا میشتا دا جړو فریاد می دای ور وی کنه او میشتا د خپل موعظار او کو چې پسنه مونوی میش به اسلام آباد تاسی او خپل کې پکې حکومت تبا میش دا جړو فریاد را سوی
کلامو چې د وزیرستان ترانسپورت اتحادیه د غوښتنو پاړه د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې روانه ای ډی پی یعنی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے د دواړو وزیرستانونو لپاره ٹرک او بس ٹرمینل اچولے چې د غلطه با جوړولی شي. د ټرانسپورټرانو توانونو په اړه به متعلقه واکمنو سره خبرې کړي او هر ممکن کوشش به کړي چې ازاله وشي. د میرامشاه بازار مارکیټونو مالکان د خپلو شویو توانونو معاوضو لپاره د تیرو 15 ورځو نه په احتجاج دي چې اوس یې خپل پرلت یا احتجاج د میرامشاه نه پیښور ته غځولې. د میرعلي تاجرانو یعنی دکاندارانو ته وړاندې معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه تاجران لا په اعلان شوو معاوضو راضي نه دي. دغه شان ټرانسپورټ یونین یا اتحادیې هم اوس خپلې غوښتنې پیل کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او پاکي حکومت چې له کله واک ته رسیدلی نو پر اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې ګواکې په خپلو واکمنیو کې د درغلیو او ناسمو کړنو له کبله په نړۍ کې د ملک نوم بد کړی دی. اوسنی حکومت ادا کوي چې اوس نه یوازې په نړۍ کې د پاکستان تصویر یخ کړی بلکې لا هڅې کوي. خو د بهرنیو اړیکو سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان په واکمنۍ کې تر بل هر وخت زیات د بیان پر ازادۍ غنونه لګیدلې دي. د دوی په وینا کې عمران خان رښتیا هم په نړۍ کې د ملک نوم ښه کول غواړي، نو د بشري او جمهوري حقوقو غوښتونکي په نه ښه کول دی پریږدي. تفصیل له بوریوال کاکړنه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د جنوري پر 9 په اسلام آباد کې یو برطانوي پلاوي ته ویلي چې حکومت غواړي په نړۍ کې د پاکستان بهتر سوی تصویر لا پسې ښه کړي. تر نوموړي وړاندې د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یو شمیر نورو حکومتي چارواکو هم ادعا وکړې چې د دوی په واکمنۍ کې په نړۍ کې د پاکستان نوم ښه شوی دی. خو د سیاسي او سفارتي چارو پوهان وایي په نړۍ کې د یو ملک نوم په داسې وخت کې نشي ښه کېدای چې د نن پکې خپل جایز حق غوښتونکي او مطبوعات ځپل کیږي. دوی وویل چې په ځانګړې توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر ضد له زور څخه کار اخیستل په نړۍ کې د پاکستان د بدنامۍ سبب ګرځي. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وویل چې د ملک نوم تس په وینا ونه شکیږي، بلکې د نړۍ ملکونه په پاکستان کې په روانو حالاتو په پوره توګه خبر دي.
پاکستان کې کوم سفارتخانی دي اګوري چې په پاکستان کې د نننه څکیږي، سیاسي هم اقتصادي هم دفاعي هم، نو د هر انګل نه اګوري خپل ملک ته رپورٹ چې په کوم شي کې د دوی انټرست وي ا رپورٹ کوي خپل ملک ته استي.
د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر سرفراز خان وایي لکه څنګه چې پاکستان په نړۍ کې د هند تر واک لاندې کشمیر په اړه واویلاوي کوي، همداسې نړۍ په هغه څه خبره ده چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره کیږي.
چې کله پاکستان باره کې دا خبرونه لاړ شي چې دلته پوره من تحریکونه چې کوم آئین او قانون هغه کې دنه خبرې کوي لکه پښتون تحفظ مومنت یا داغه نور ملګري او دا څنګه چې دا غیبیږي او یې دا گرفتاریږي، نو د پاکستان هغه باقی خبرو کې هیڅ قسمه وزن پاتې نشي چې یو ملک خپل چې دی انتي آئین او قانون داری کې دنه کم خبرې کوي هغه یا غیب کړی شي یا وژل شي یا گرفتار کړی شي لا
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وای په نړۍ کې د ملک د نوم شکولو لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې مطبوعات آزاد وي او خلکو ته د پرامن احتجاج حق ورکړل شوی وي.
منګورو چې میډیا باندې زیاتې پابندې دي، میډیا زیات شینو باندې غږېدې نه شي، خودلې نه شي، او بیا پاکستان کې یو پرمن احتجاج کولو حق هم نه ورکړی کیږي، او هغه خلک چې د خپل بشري حقوقو یا د حکومت د غوښتنې کوي هغه چې د هغوی باندې مختلف قسم عدالتي کاروایانې شروع دي. سو دغه ټول دغه کې بنیادي چې کوم ګام پورته کول دي بدقسمتانه هغه ګام نه اوسه پورې
د پاکستان حکومت په نړۍ کې د ملک نوم شکولو خبره په داسې وخت کې کوي چې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل له دې کبله نیوکې ور باندې کړي چې د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه ملګري ولې نیولې دي. د پاکستان حکومت وایي دوی بشري حقوقو ته احترام لري، خو د دوی په وینا د پوز په ګډون د ملک پر ادارو د نیوکو اجازه چاته نه ورکوي.
اوریدونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي لړ خبرونه له ګل ایاس نو.
دا پاکستان په سنټ کې اپوزیشن ګوندونو له چین څخه د پاکستانی وګړو نه راويستو فیصله غندلې ده. په اسلام آباد کې د سنټ په غونډه کې اپوزیشن غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې لړ کې سمدستي ګامونه پورته کړي ځکه چې کورونا وایرس په چین کې خپور شوی دی. د پاکستان حکومت وایي په چین کې د کورونا وایرس لړ کې د پاکستانانو هیواد ته د نه استنغولو په فیصله ولاړ دي. دا خبره د صحت اچارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا نن په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه. د سواد د صحت محکمې چارواکي وایي په سیمه کې په بیلابیلو پروژو چینایي انجینران کار کوي ځکه یې د کورونا وایرس په اړه روغتون کې یو ځانګړې څانګه او ډاکټران ګمارلي دي. دا خبره د محکمې مشر ډاکټر اکرام خان نن په یو ویډیوي پیغام کې کړې. دا وخت په سواد کې 28 چینایي انجینران په بیلابیلو پروژو کار کوي. د شمالي وزیرستان بیرامشاه او میرلی ترانسپورټران په فوجي عملیاتو کې د شوو تاوانو د سروې او د معاوضي غوښتنه کړې او خپل احتجاج ته دوام ورکړې. د شمالي وزیرستان د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر سید جمال مشال اړیته وویل چې حکومت باید په دې لړ کې ګامونه پورته کړي. خو د خیبر پختونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر مشال اړیته ویلي چې دا مسله ډېر هواره کړي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین په ووهان ښار کې میشت افغان زده کوونکو سره په دوامداره ډول په تماس کې دي. جاید قائم پور مشال اړیته ویلي چې له ووهانه یې د زده کوونکو د لیک په اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره خبرې کړې دي او وزارت ځینې اندېښنې لري. د روغتیا نړیوال ادارې په نړۍ کې له حکومتونو نه پوښتنه کړې چې په خپلو سیمو کې د کرونا وایرس کیسونو ته تیار اوسي. د فروری په لومړۍ نیټه د اعلان وروسته لاغې شوې چې په چین کې له وایرس نه 295 کسانو د مړینې تصدیق شوی دی. برتانیا په رسمي ډول تیر شپه له اروپایي ټولنې ووتله. برتانیا وسلویخ کلونو وروسته له اروپایي ټولنې بهر شوه. اروپایي ټولنه د نړۍ تر ټولو ستر اقتصادي ټولنه ده.
اوریدونکو لړ خبرونه مو له ګل ایاس نو اوریدل. اوس هم راځو د سولې په لور 19 پروګرام ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د سولې پر لور
نن سبا ډیرو پښتنو سندرغاړو د وطن او سولې په اړه سندرو ویلو ته مخه کړي. سندرغاړي او د کلتوري چارو څېړونکي د دې کار لامل د پښتنو په سیمو کې روانې جګړې او سولې ته د خلکو لیوالتیا ښیي. زه بشیر ګواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مشال ریډیو په نننۍ خبرونه کې په دې خبره کوو چې پښتو موسیقي د عدم تشدد رواجولو لپاره څه کولای شي او حماسي سندرې په خلکو کې له جګړو څخه نفرت ته څومره اغیزمنې تمامېدل شي.
د نفرتونو ناڅن جوړېږي، د دې جنگونو ناڅن جوړېږي، انسانیت او سړیتوب عزت کوي، د دې ظلمونو ناڅن جوړېږي.
د ځوان سندرغاړي کرن خان لیکلی او ویلي په دې سندره کې د عدم تشدد پښتون مبارز عبدالغفار خان باچا خان هڅو ته په اشاره له خلکو غوښتل شوي چې ستونزې باید د ټوپک په ځای په خبرو حل شي. کرن خان د مشال ریډیو سولې پر لور خبرونې ته وویل چې له ډېر وخت راهیسې په دې فکر کاوه چې د باچا خان په اړه یوه سندره جوړه کړي تر څو خلک د هغه پر لارښوونو عمل کولو ته پام واړي.
یو کال شو چې دا موږ ویل د دې نه مخ یو نیم کال چې ما د باچا خان بابا ته خدای شي نه کار د هغې کو کتل ما ژوند د دې جهاد یو کتل دغه خبره مې په ذهن کې راغله. وخت باندې مې دا مې داسې په یو ځای نه لیکلی دی چې مې بلا وخت
شهیدان هېر کړي، مونږ سپېڅلي مشران هېر کړي، مونږ د میوند ملالۍ نه پېژنو، مونږ افکار د
باچا خان هیر کړی ګنا مت صدا ګلانګار ولی یو بل وجلو تا تیار ولی ارمان میں دا ہر رشتہ میں سانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا
تاسو له مشال ریډیوز څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د امریکای نامتو پخوانی سندرغاړي او موسیقار جیمز هندریکس مشهور خبره ده چې موسیقي دروغ نه وای. د دې په خبره کې نړۍ کې یو څه بدلول غواړي، موسیقي بدلول شي. د پښتو ژبې شاعر عباسی نوسفزی چې ډیرو سندرغاړو شعرونه د موسیقي سره مل کړي، هم وای موسیقي هغه پیغام په ډېری اسانه سره د خلکو زړونو او دماغ ته نباسي چې خبري یا نثر یې نشي کولای.
شاعری هم د امن د نیمې د ورولۍ د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. هو البته چې تاسو وایئ چې دې غرض دپاره دې په شعوري ډول استعمال شي چې په ټولنه کې دې امن راشي، سوکالي راشي، خوشحالي راشي، نو د دې دپاره هم شعوري طور کوششونه روان دي. او لیکلی کېږي اکثر موسیقاران اکثر سندرغاړي هم د داسې تناوت انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنس خلاف یوه کرکه را پیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د ذکر پیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د ډېر وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو نو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنا، ظلم د جمعات په درو بام شو کنا، پتین دنیا د خاموشو کنا، تاسو احتجاج کو نا نا نا، ولی 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 ستاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، ستاسو در اختیا ویلو توان چرت دے، تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده، تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده.
تاسو احتجاج وک د اباسین یوسفزی لیکل شعر دی چې اوسوس سندرغاړي اسلم سالک ویل.
تاسو پزر ګونو میان دی بورش وی کنا، تاسو پزر ګونو میان دی بورش وی کنا، خویان دی پا جڑا جڑا رنزوری شوی کنا، ونڈی پا خیرات غختو مجبوری شوی کنا، تاسو احتجاجو کو نا نا نا، ولی 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 ولی
پدی سندرکی ولشوی چی خلق باید دا ظلم خلاف غگ پورتکی. اباسین یوسفزی وای ضروری نه ده چې خلک دی په خپل ځان د زور زیاتی مخنیوي لپاره لټوپک کار واخلي. هغه باور لري چې دا کار د مظاهرو او عدم تشدد د نورو هغو لارو هم کېدای شي چې باچا خان او د هند مهاتما ګاندي په انګریزان مات کړ. زمونږ موسیقي
چې دا د فحاشي په اړه منفي لارې چارې نه پیدا شي، دا خود مینه محبت او ضرور ولای د کوم موسیقي دا زمونږه ټپه دا پای کې زمونږه ژوند پروت ته، زمونږه چاربه ته دا پای کې زمونږه ژوند پروت ته، پای کې تشریح دا پای کې علم دا پای کې د سبق دا هغه دا چې اخو دې خاصو نه دی.
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. هر کال افغانستان او پاکستان سربیره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پښتو سندرغاړي او موسیقاران په زرګونو پښتو سندرې راوباسي. په ځینو او په ځانګړي ډول پاکستان کې جوړیدونکو پښتو فلمونو په موسیقي نیوکې کېږي چې شعرونه یې معیاري نه دي. خو سندرغاړی اسحاق خان امیری وایي دا دود په بدلېدو دی او اوس سندرغاړي کوشش کوي چې ډېری وطني سندرې وایي ځکه چې دوی په خپل مسولیت او ذمہواری پوهیږي.
یو مسولیت ز محسوس هم چې زما دا مسولیت ته زه سندرغاړم او کپ دغه میدان کې پاتې کیږم په دغه ډګر کې، نو زه باید د سیو شین خلکو ته وړاندې کوم چې هغه یو میسج ولري، یو د سولې لپاره خصوصا ځکه مونږ ډیر ورته اړتیا لرو. د سې ډیر هنرمندان دي چې هغه پر اختیار سره هم دغه سولې لپاره کار کوي، هغه کوم سندره چې دوی وایي دغه میسج هم دا وی چې خلک ته مایل شي او تشویق شي د سولې.
سولا من ترقی دا، سولا مینا خوشحالی دا، سولا من ترقی دا، سولا مینا خوشحالی دا، سولا خدای گستر نعمت دے، رونو سولا کی عزت دے، فرشتی دا من خدایا زمونگ ملک تکڑی را
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. پښتنو سیمو کې د روانو جګړو جرړې 1998 کلونو ته رسی. دغه مهال روسانو پر افغانستان برید وکړ او جنگ ونخت. تر هغه وروسته کورنۍ او جګړو او اوس مهال تر هغه پښتانه ډیر ځپلې دي. گلزار عالم چې د پښتنو په منځ کې د انقلابی سندرو د ویلو لپاره ډیر پیژندل کیږي، وایي لکه څنګه چې هغه مهال دوی په خپلو سندرو کې د پښتنو د حق او آرامۍ خبره کوله، اوسنی سندرغاړي هم باید همدغه سی وکړي.
دا چې دا چې لکه څو وخت چې موږ سندرې ویلې، هغه وخت یو د پښتون ولس د سندرو خبره وا، د هغه د مسایلو خبره وا، او په پښتون کم څو وخت راغلی او بل څه هم دی. یو امانت هم ګڼو لوک خپل ځان سره چې دا آواز د الله تعالی راکړی د پښتون کم یو امانت دی، او دا په ښه توګه رسول غواړي. یو ځای کې چې کوم مشرانو خوشحالي کړې ده، د وطن خوشحالي کړې ده، د خپل ولس د پاره څه ویلي دي، د هغې د مسلو خبره کړې ده، او ډېر خلک داسې دي چې هغه د روزو لري چې خپل کام ولس سره او خپل ځمکې سره وطن سره مینه هم لري، او هغوی خپل دا فرض ګڼي چې دا چې کوم دی نو خپل موږ د غږ په ذریعه، د شاعرۍ په ذریعه چې کوم خپل ولس ته داسې خبرې وړاندې کړي چې هغه موږ ته راتېږي، هغه موږ پښتون ولس ته.
دا طرف گنے او نفرتنا پر گئی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشد دسم کی د بقا پ خاطر تیرے چارو کی درنا پ خاطر د دی نڑے د انسانانو پنم.
د پختنو پسیمو کی لتیرو چلویخ تو کلنو رئیسو روانو جگڑو د جون پ ہر اڑخ پل اغیز کڑے دے. پدې کې موسیقي هم شامل ده. کلیوی خوا پر موسیقارانو او سندرغاړو خونړی بریدونه شوي، نو لبل خوا هنرمندانو د خپل هنر لاره مبارزه نه دا درولې. سندرغاړې اساق امیر وای په اوس مهال له جګړو څخه د نفرت او د وطن د سولې سندري زکه ډیر شوي چې هنرمندان د خپل مسولیت او ذمہواری بولی چې خلکو ته د مینې پیغام ورسوي.
په تیر 16 سیزو کې زمونږ په ملک کې په هیواد کې ناخوالې روان دي، او د شاعرانو هم همدغه اماسي شعرونو ته مخه کړې، او نن سبا خو چې زه ګورم هر یو هنرمند دا هیله وي، دا خواهش وي چې کم از کم یو د سولې د پاره یو سندره وي. نو زما په فکر چې دغه د شرایطو پورې اړه لري. شرقي موسیقي کې که یو حماسي شعر ویل شي، زما په فکر دغه مستو شعرونو دغه رومانټیک سندرو نه ډیر اغېزمن دي.
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو د غر
او هم دې سره د مشال لړیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
او اوس هم رازو اونیس پروگرام جمهوری غګونو ته په دې پروگرام کې زمون همکار عبدالحی کاکړ د هغه مبارزینو کیسې دروروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ په دې خبرونه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره خبرې شوې دي. په خبرونه کې د مختلفو پیښو په اړه معلومات اسفندیار ولی خان راکړي دي چې مشال ریډیو یې په خپلواک او سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوری شغونو پروگرام کې زه عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړی ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو بیا تل لوړو شورو سره مخامخ وي. په دې وخت کې د جمهوریت انساني برابرۍ، بنیادی بشري او قانوني حکومت لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبريالانو، لیکوالانو او شذو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي او نور کړاوونه لیدلې دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قرباني او مبارزو په اړه د جمهوریت ژغونو فنون پروګرام لري چې په نننۍ برخه کې د عوامي نشته پارټي د مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه راوړي. اسفندیار ولی خان چې په کال 1949 کې د فروری پر 19 په لومړي ځل په دې نړۍ کې سترګې وغړولې، نو نه یې پلار ولید او نه یې د مور تودغیش. پلار خان عبدالولی خان یې د سیاسي مبارزې له وجې د زندان د تورو تمبو شاته پروت و او مور یې د هغه پر زیږون مړه سوه. د اسفندیار ولی خان پلرنۍ کلی اوتمنزو 400 ده، خو هغه پیدا په مردان کې سو، ځکه چې نیکه او پلار یې د هغه وخت حکومت زندان ته چولی ول او د ده په وینا ټول جایدادی حکومت ضبط کړی وو.
زمونږ د بابا منقوله او غیر منقوله ټول جایداد ضبط وو. دا چې ضبط کړو چې زمانه یو مشه خور دا په ځانګو کې وه، د دوو کالو وه، هغه ځانګو کې پرته وه. پولیس هغه اوچته کړ په ځمکه کې خوده، ولې وې دا ځانګو د ولی خان ملکیت دی، دا هم ضبط دی.
د باچا خان د عمر څه د پاسه دیش کلونه زندانونو وخوړل او ولی خان بیا د سیاسي مبارزې لکبله تر شلو کلونو زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو. اسفندیار ولی خان چې پیدا سو نو پلار او نیکه په جیل کې وو. چې کله لویدلې نو هر وخت به د پلار او نیکه ملاقاتونو ته کله یو جیل او کله بل جیل ته تللې، او چې کله به بیا هغه دواړه را خلاصو نو اسفندیار ولی خان به له هغه د زندانونو کیسې اوریدلې. په بل معنا جیل ته تلل هغه ته په میراث کې ورپاتې سو، او چې کله سترسو نو د سیاسي مبارزې په محال د وخت د حکومتونو لوري د هغه و جیل ته تلل او راتلل سلسله پیل سو.
جیل ته خو پنځه پدوال ته لیمه او کور کې نظر باندې مې دی تاسو نظر باندې مې دی چې مشرات په وخت کې ولې درو صبح کې زه صبح به درو ما یو په خپل صبح کې ګرځېږي شو دا څنګه نظر باندې په جنونو مې دی چې بالای سار کې او تا خانه و وو میاشتم پاره تا خانه کې ریکارډي وچه دا نه پته نو چې بار نور دی او که باران دی ورځ دو کشپاره.
اسفندیار ولی خان 15 کلن وو په نهم جمعات کې وو چې په 1915 کال کې په پاکستان کې د فوجي امیر جنرال ایوب خان لخوا د ولسمشری انتخاباتو سو. د ولسمشری څوکۍ لپاره جنرال ایوب خان ولاړو او په مقابله کې د پاکستان بنیاد ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح وه. دا وخت د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د فاطمه جناح په حق کې کمپاین کولې. هم دا وخت چې په دې هواد کې ځوانانو د جنرال ایوب خان پر ضد پاتون وکړ، چې پکې اسفندیار ولی خان هم برخه واخیسته او د لومړي ځل لپاره 2 غنټې په جیل کې تیر کړې.
ځکه چې په لومړي ځل نه هم کیو چې د فاطمه جناح او د ایوب خان الیکشنو نو هغه کې چې تاسو ویا دي چې سټوډنټانو هغه خو بل چې نو چيني چور چيني چور والا و چې چې وو والته کولو هغه کې د مشورو چولې و هغه وخت ټول سټوډنټان راوتو بیا دا هغه په نتیجه کې چې هغه وروته له هغه په دې کې ان فایرینګ وشو پکې مو الکان شي دا زموږ پرې نو هار کې پکې یو الک شي شو
نزاغی نه پس بیا مونږه محسوس کړه چې له پکار داري چې له پښتانه ستودنټان چې دارا یو ځای شي نو بیا له پښتون شروع شوه چې په نوم باندې یو تنظیم مونږ جوړ کړو او بیا راغی د لاندې لګیو خپل کار هم کړو.
خو اسفندیار ولی خان د خپل ژوند تر ټولو اوږد او تریخ جیل په 1990 لسیزه کې هغه وخت تیر کړ چې ذوالفقار علي بوټو د پاکستان وزیر اعظم وو. هغه وخت ذوالفقار علي بوټو په مشرۍ پیپلز پارټي په واک کې وو او د ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي د اپوزیشن رول لوبولی. خو د دواړو ګوندونو اختلافات دومره زیات سو چې په 1995 کال کې د شاغلي بوټو حکومت نېشنل عوامي پارټي ناقانونه وګرځوله. د دې ګام په نورو سببونو کې یو سبب د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا د مهم مشر او د بوټو نږدې ملګری حیات شرپاو وژلو. حیات شرپاو په 1995 کال د فروری پر 8 نیټه په پېښور یونیورسيټي کې په دستور کې د بم په چاودنه کې ووژل شو. ذوالفقار علي بوټو نیپ ناقانونه وګرځولې. خان عبدالولي خان یې د حیات شرپاو د قتل په تور ونیولې او حکومت په دې تړاو د دې ګوند په لسګونه نور غړي گرفتار کړل. اسفندیار ولی خان هم په دې تور په 1995 کال کې ونیول شو او د دې په وینا ور باندې فشار واچول شو چې په قتل کې د خپل پلار ولی خان لاس درلودل و منی.
کوشش دا و چې هغه ما ته وی چې تب بیان ورکړي چې مونږ ته ولی خان ویلو چې تاسو حیات شیر په ملک او ما بیا سټوډنټان را وستل و هغه ته موږ یو هغه لار دا د ولی خان په وینا څه شو دا او چې کله په ریښه غوي یو مو زه په پلار نه کوي او ته روغ غوي په څنګه سره په پلار کوي بیا تاسو لږ په دقت باندې پېټه.
خو عجب دا ده چې کله اسفندیار ولی خان پیدا سونو په زنګو کې وو پلار او نیکه په زندان کې. خو اوس هغه شپږوست کلنو او پر یو وخت نیکه پلار او زوی درې واړه په جیل کې دي.
چې دا ما درته د پینډو یا يم خبره وکړه کنه دا زما خیال ته دنیا په تاریخ کې واحد مونږو مون په سیاست کې درې پیړې په یو وخت په جیل خانو کې پراتو. باچا خان بابا یو زو بابا بل زو زه بل زو مون درې پیړې په یو ځای باندې په جیل خانو کې نم د چا نه قتل کړو نم جواری کړو وا نم زنا کړو وا نم شوکا دا ککلو سیاستو په سیاست کې درې واړه پیړې په یو ځای نیولې په سره او کس یې ځای پروستو.
اسفندیار ولی خان عدالت د حکومت په غوښتنه د پښتنو ګرویژنو لپاره پولیس ته حواله کړ. هغه تر شاوخوا 240 ورځې پورې د وارسک په تاڼه کې ووهل سو او وټکول سو.
زما د خپونه د هرې ګوتې نه نو کې دغه باندې ستو په نسی باندې زما د وجود د څټ نواله تر د دوه د پوندو پورې زما په وجود د یو وختونو پرې شدای را نه پوه وای په ور شو کوو سلو شو ورو ده چې برانډه کې اوسته د تا په داسې پوزیشن کې تړلو چې څو زما د ماتې ګوتې د خپې دي دا زما کې پورې د ګلې نور په وسته نه شو راځي تاسو د ورڅ ته نه وکنه کې دا او دا د مو د غرفه رې نه ښه یار خې خلیم و باران و ورېد او راوي خلو په مره مره پوری په بوجه کې بند کړم را دې به په پاره یو خو مو کې را کول بیا د روح کلم بیا د راس دې بیا د روح کلم بس تاسو نو کولی تاسو وخت یا نه لا تیر کړو.
لا اسفندیار ولی خان سره په زندان کې د خپل پارټي شاخوا یو سلسل ملګری هم ول او کله چې دای پر هغه د سبي سخت تشدد خبري کوي نو وای د هغه په مقابله کې ورته د ځان تشدد هیڅ نشکاري.
ما ته کو خپل ځان ډیر دغه ښکاری زمو خو په دا تاڼون نه دا ورڅخه یوه شمرګري دا چې هغه د شلو او د دلی شتوکالو ترمنځو هغه چې دا ورڅخه تاڼې نه راتلونه هغه نه مردان او ځکه مقابله کې به زه سیم زما قربانی به شي زمونږ یو مرګري دا هغه د اتو میاشتو زوی راوسته دا هغه به ټول کس وړاند کو او هغه ته ویل یا په افضل خان دا وایي چې بل افضل خان به مونږ راکړي دي او یا دا زوی دې دا زوی دا د پلار په مشکل تر دې وو چې هغه ماشوم سا ورکړه پلار بیا بالکل لیونه تر مرګه پورې هغه پلار دی ونیو نو دا د څه چې سړي ګورو بیا خو زما هغه ته مونږ خو بیا باچی وو.
پر اسفندیار ولی خان جوړی مقدمه یو جج په جیل کې دننه واوریدلې. هغه مجرم وګرځولې او ته اول اسکاله د بند سزا واوروله خو هغه دا سزا په های کورټ کې چیلنج کړه.
دا های کورٹ پر خودما او جبلو در اثرات کړو چې زینی ولې په فروری کې او په اپریل کې راځي چې پارک مې ته ماته شوی وی راځي الزام هم په باو ته چې جج ته مخامخ یو جج ورته چې له تاسو سره خاص دی خو تاسو نه ولې فروری کې دی الزام په تاسو د اپریل لګاوه نو بیا خو هغه د جیل څخه په دې کوم د سره ملزم کې کنه نو که چې هغه وروه کې د جیل دا دغه کې د وجه بیا عدالت وی چې تاسو دونه دا ته روغ تاسو ویلی چې تاسو ته ټول مقدمه ته روغ نو ټول مقدمه کې په یو ورځ باندې اتش په ته مقدمه ورا باندې نو یو بس په یو ورځ کې ته په قضا کړم وایې بس ځکه دا ډیره مېره باندې
اسفندیار ولی خان شاوخوا درې کاله په زندان کې تر تیرول وروسته د کال 1900 په ورستیو کې لجل را ووت. دا وخت د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم شوی وو. جنرال زیاولک مارشالا لګولې وه او هغه حیدرآباد سازشکیس مقدمه ختم کړه چې په نتیجه کې ولی خان او نور سیاسي مشران را خلاص وو. له جل څخه تر خوشي کېدو وروسته پلار او زوی یو بل ته مخامخ شو.
نو بابا راواز راک وی تراشون چور لم کین اتم ناتوی چې بچی سکور غواړي دا کله ډیر خلکو رکه دا خلک چې دې هغه مجبور کړی چې دې سیاست تراش بابا په جون کې چیرې مونږ سره دا چې چرنې کړی چې را زما د امرجی دا به تاسو کوي په ټول عمر مونږ خپل مرته ته پریښو نو ماته خپل فیصله دی دا نو مو په دې سیاست کو څو چې په کړی دې دا چې دا خو دې د تکلیف زمونږ د سیاست خو دې د تکلیف دا دی او کبه یې کینو بیا تاسو سیاست ځکه کې چې خدای مکه خراب کر کے نپاغی با تنو یادے گی پاغی با باچا خان یادے گی اسو کا یادے کم او کخ کر کے نپاغی با تپخ پل یادے گی میں نے جو بزو کم سیا سکتا
درنو اوریدونکو د مشال رادیو په 19 خبرونه جمهور ژغونو کې مو د عوامي نیشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان د زندانونو کیسه واوریدله د بلیونی په خبرونه کې به د یو بل مبارز کیسه در سره شریک کړو تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پورې مو زه عبد الحی کاکړ درته په مخه شوایم
لو تفریح نو کا پو ہے تم چ پر جڑا